د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته
د خبرونې په دوام کې ونیز باس لرو کو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات لنډو خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت شمی کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بیا اسناد کډوال به په زوره باسي، تر اوسه نږدې پنځه لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمه ده چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کنفرانس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش چې نن بیرته دې کنفرانس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابور سره شي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیت د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی ولستان ځای خراغلاست ویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کوم هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین ځازي د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزي د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی ځازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کیږي او وژل کیږي، په څه هدف ترسره کیږي فکر کوئ؟
مننه سب تاسو ته د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک وي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي. هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده، یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي او دا بریدونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده، هدف د دوی دا ده چې دغه هېواد باید سوکاله نه وي، دا هېواد په پښو ولاړ نه وي، او دغه هېواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 څلوېښت کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسائل ستون لرلو فقط دا تعقیبوي سمتي ژبني تعقیبوي او قومي مسائل دوی تعقیبوي دوی د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان په کول کې د افغانانو د سرخوږی لپاره او د دې هېواد د تباهۍ لپاره په ټول دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیګانو باندې په افغانستان کې بریدونه که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته، تاسو ته پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکارانو ته او درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه څلوېښت کاله کې دا کارونه کم وو. او مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یادو ساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره دا د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ د طالبان د شل کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه که دوه نیم کاله یا دوه کال نه زیات شو چې دوی راغلی ده، هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې هر طرفه ای. او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کومه ښاغلی شیرزای، د تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څېړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو دونو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکیلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې راځئ چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالیٰ په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کېږي، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي. دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش په نوم د دغ په نوم هغه په اسلام دین کې د ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. آی کاش دغه بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده، دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه نه د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي، ځکه مونږ داسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي که بې حاله یې که بې لارې یي که په لارې یي، هغوی چې استاد ده. یعنې په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري، دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي، مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دی یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سه حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده، نو استاد مسجد عالم هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولې کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر د ده او د هغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسو مم تفرقه کیږي، بس دوی چې هر څوک دغه ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نشو ویل.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
من نکم چه 15 دقیقه اونیز بس تقایی است. شیرزای سیب، یه مسئله بله هم شده چی دی افغانستان اوسنی واکمنان چی دی طالبان و حکومت دوی د شیعگان و د هزارگان و د ادفی بریدون و د مخنیوی لپاره فکر کوي چه اقدامات کولیشی وارتیای لری که چنگه لدوی چه توقع که دیش به دقیقه مورد بندی؟
او باید در کم وقتا چه طالبان در غیر پا شیعگان بندی خوب بریدون زیاد شد، تاسو چې د شیعگان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعگان په شیعگان ته په خپل من علاقه کو په خپل کوم ځای نه چې دوی اوسیږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونی کی او هغه اعتبار په دوی باندې ونی کی، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونی. لکه چې ما مخکې وای دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعګانو په شیعګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعګان اوسیږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعگان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نیکي چې هغه دل چې هغه د افغانستان باندې حاکم د هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دندم لري خصومت او کینه او دښمنی مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمني ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان د شویګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان تل بلکل په یو ښه رویه ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي. نو ولې که اعتماد وکړه، که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم اوس ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږي چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوي ده، مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه مشته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږي. نو ولې اعتماد نه کوي په خپله بهلي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیاګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي دغه عملیات، دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارګان دا دوی غولوي.
مننه کوم. ښاغلی زازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیاګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جمعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډیر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسې د الله د حکم نه ووځي، راځي یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسې خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر هېڅ کې نه دی ویلي چې تاسې یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمي کړی وي، توهیني کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه د څوک راته وښیي؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردې ده، سیاست د پردې ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردې په اشاره. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که غوي، اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسې په حکومت کې راولي، هغه ته واک ورکوي که نه، هغه ته اختیار ورکوي، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ اصلاحات پاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اور د کوشش څه معنا لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپوي په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه پنځوس کاله زه همدغه اورمه چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدالو. نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لرې، مشکلات چې ته لرې د تا راوستي دي. اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو، صبر وکړلو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي، لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لرې؟ تول اهل خلای وزیر کینا ولی مامور کوینا ولی اور خلق نو ور کوي ولی اهل خلای په مدرسې کې ننګماري ولی اهل خلای
زازای سیب دغه تخنیکی بحث لکه مهمه ده استاسو خبری پر ځای مګر دغه تخنیکی مسله چې لکه جزئیات ته ورشو چې د دوی د امنیت د نیولو لپاره هغه تګلارې استراتیژي چې په نظامي لحاظ مهمه ده چې په کوم طریقه باندې باید وشي یو طریقه خو شیرین صاحب معرفي کړ چې د دوی دغه خلکو ته باید وسلې ورکړل شي زما پوښتنه هم دغه وه که په تخنیکي لحاظ یې وشار بی چې مهمه ده که څنګه کار ورکوي
نه نه هر څوک چې بدا څوک ځان ټوپک دا ټول ته دی ورکی کنه به حکومت د کراکی نه حکومت وظیفه څه شو د امنیتی ادارو وظیفه څه شو د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شو بیا د ماته مو کو په ټوپک راکی د څلوېخ میلیونه نفوس ته ټوپک هم ورکی راکټونه دی ورکو نه پیګم د چا په خلاف دی اصلاح استعمالو او د چانه به ځانونه ساتو مو ټول افغانان یو زه از عرب ما نه ځان ساتي په تاجک بوزبک په یو بل نه ځان ساتي نو دا خو درسته نه ده دغه پایلې غلطې دي دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عملې کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسئله زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویایم حساسیت ښیي یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لکه خفه بولي لکه ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغه نه ځان بیل بولي نو راځي دغه بریدونه په دغه وکوي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده د موږ ټول افغانان کغه زاره ورونه مودي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي د موږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک وو آیا هغه اهل سړی وو آیا هغه داسې سړی وو چې خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن وو نه ټولې شخصي ګټې وي ټولې سمتي ګټې وي ټولې ژبنیزې ګټې وي د هیواد دپاره او د انسان دپاره د دغه اشرافي مخلوقات دپاره او فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځه وي نه سي دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپله خلک تر هغه ته اغتي هڅې کوي مثلا زه تاسو یو مثال درکوم فرخونده په نوم جلې په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه داعش مړه کړه القاعده مړه کړه طالب مړه کړه چا مړه کړه خوند خو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه اوس دا افغانان د خپل ځان ولې کیله نه کوي ولې نه کوي ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو ولې یو کس په حیث انسان په حیث بشر په حیث زاده د انسان په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینوي ولې څوک تقریه حق خوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خوري ساده ده د تلیفون کې ناست یم تاسو سره غږیږم آیا زه اسلام
مننه زازای صاحب هغه پوښتنه م چوکړه هغه واخیستله مننه ځواب ښه مفصل تاسو ورکړه سلامت اوسئ اوس یو لنډه د ماخلو بیا به تاسو ته نوبت درکو اخر کې
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي رادیو 24 ساعته
د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې مهم پام دی موضوع باندې چې پر شیګانو بریدونه څومره د اندېخنی وړ دي یو پوسټ کړی او غاڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي لاغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېخنی وړ ده ځکه چې دوی هم د ګرانې واد افغانستان وګړي دي ټول باید د مسؤلیت حس وکړي حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د خو اړیکو په منځ کې درز راولي دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملای سید محمد متقیل کلی د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاص توګه خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کیږي د خبر حکومت ذمہواری ده او بلچا صداقت عادل لیکلی دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي ده. البته تکرار کامنټ دوی لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعگان د خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیع ملکې دوی لیکلي. البته ضیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په اوسني حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم وي د ده په خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولی شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ. وروستۍ مسله ده البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. وروستۍ 15 دقیقې لرو 4 دقیقې دغسې بریدونه که دوام وکړي په دغې مذهبي ډله باندې په افغانستان کې یا په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وایي؟ مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکامو باندې عمل وشي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ډلې راتلو پورته شوې ده دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی تونستی دل کله د دین احکام منی که طالبان حساب کو طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده. دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده تحصیل ته اجازه نه ورکي د نور اقوامو حق غصب کړی ده د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي د خلکو ازادګانې اخیستې ده دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوي کوي محکمه سرایی ده خلکو وژلې ده دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبره شته همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي نور توریستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده او دغه دومره مشکلات ده دین نوم نه دوی استفاده کوي خلک خلقیان هم دا کار کوي همداسې ظلم کوله خلقیان هم او دا طالبان هم دا کار کوي خلقیان در شوروی او در سوسیالیستی یو شوارلند همداسې ظلم وکړه او دوی د اسلام د نوم نه همداسې ظلم کوي او دین د نوم نه همداسې تجارت کوي که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي دا خلک به پوه ته رسېږي دا به همغه داخلي جګړو ته بیا لمن وهل ده خلک بیا اوچتېږي خلک خپل ځان دپاره خپل مذهب دپاره خپل فقه دپاره خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي یو موټی کېږي دا خلک چې څومره اوس غلی ده یو وخت نه یو
وخت
پورته کېږي دا به د طالبانو په خیر هم نه وي د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. ازادای صاحب تاسو ته وروستی یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لنډې وکړئ. مننه.
ګوري داسې ده موږ مشخص څوک نه خیو موږ د دین خیو ښه موږ خو الله احکام خیو هغه که هر څوک هغه که طالب وي که غیر طالب وي موږ مکلف یو مون انسانیت خیو مون انسانان خیو ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم ولی فکر ولی په نوم دی تاجک ولی په نوم دی افغان ولی په نوم دی یو مسلمان نه یادو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده ولی سره وایي چې ازبک ډېر مړ شول ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو دا د کوم نه شروع شوه تاجک پختو نظارا ازبک دغه اقوام دي د خو مونږ منم ټول مونږ انسانان یو بشر یو دی الله مخلوق یو اشرف مخلوقات یو زاده دی انسان یو ولی د انسان په نوم وایي چې افغانان کې انسانان وژل کیږي ولی نو وایي چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي ولی نو وایي چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي دا څه معنا لري طالب مړ شو شیا مړ شو دا څه معنا لري دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده نه خدای اجازه درکړې ده دا کوم کړه د ګډو نه دګیږي غلط کار ده یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وایي چې اوهو هغه د ګور د خلق هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه بیت هغه بل مذهبونه دي دخل یو دنه مو ټوټه ټوټه کړی دي.
مننه زازای صاحب سلامت اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.